السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې افغانستان د سویلي افریقا په وړاندې د کرکټ د نړیوال جام په نیمه پایلو کې ماته وخوړه. دا چې د افغانستان د کمزورې لوبې لاملونه څه وو، د خپل ورزشي خبريال سره چیړو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغانستان سویلي افریقا ته د کرکټ د نړیوال جام نیمه پایلو به وبایلله. د افغانستان ټیم چې ټاس یې ګټلی وو کمزورې توپوهنه وکړه، یوازې 12 اورونه یې ولوبول او د 50 منډو هدف یې ورکړ. سویلي افریقا د یو لوبغاړي په سوځېدو په نهم اور کې دا هدف پوره او لوبه یې په 9 وکټو او 18 بالونو وګټله. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي دوحه کې به د دوی پلاوی پر دوه مسایلو بحث ته چمتو وي. لومړی له نشه یي توکو سره مبارزه او دویم هم پر دوی د بندیزونو لری کول. متقی دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي روزا اوتمبای واسره په کتنه کې وکړې. د وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر لیکلي د غولي دوه کتو کې د دوحې د غونډې پر اجنډا او د طالبانو د پلاوی پر جوړښت خبرې وشوې. بلخی د میرمن اوتمبای په حواله ویل چې نوموړې د دوحې غونډه د نړیوال ټولنې او طالبانو د نظر شریکولو لپاره یو ښه فرصت یاد کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیشن په ورځ اعلان وکړ چې د دوی د حکومت ویان د بهولا مجاهد به د دوحې په غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري کوي. د دوحې غونډه د راتلونکي یکشنبه په ورځ د جون په 1 پیلېږي. تر دې وړاندې روزا اوتمبای ویلي میرمنې به د دوحې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه ونه لري. هغه اعلان چې د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې پاره ولیدي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای چې په افغانستان کې میلیونونه اړو کسانو ته د خوړو مرستې ورسوي. د افغانستان لپاره د دې پروګرام څنګ پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پانې یا پخوانی ټویټر لیکلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته د خوړو مرستې برابرې کړي. په دې پروګرام وړاندې ویلي چې په افغانستان کې له 12 میلیونو زیات وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره د ژوند ژغورنې هڅو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا پر بستنه ورکوونکو غږ کړی چې ورسره مرسته وکړي، ځکه دا پروګرام اوس بیړنیو مالي مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د امریکا د استازو جرګې پر هغه پریکړه لیک انتقاد کړی چې په پاکستان کې د فبروري د میاشتې په عمومي انتخاباتو کې د بې نظمیو د ادعاو په اړه د یوې خپلواکې څېړنې غوښتنه کړې ده. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دغه انتخابات چې په نتیجه کې هیڅ یو ګوند ونه توانېده چې په یوازې توګه اکثریت ترلاسه کړي، له تاوتریخوالي د ټلیفوني او نورو ټولنیزو شبکو د بندېدو او د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان د ګوند لخوا د درغلیو له ادعاو سره مل وو. خود پاکستان د انتخاباتو کمیسیون دغه ادعا رد کړې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان جیو نیوز تلویزیون ته ویلي چې د امریکا متحده ایالات حق نه لري چې د پاکستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي یا په دې اړوند کومه فیصله صادره کړي. هغه ویلي چې دغه پریکړه لیک د سه‌شنبه پورې تصویب شوی هیڅ ارزښت نه لري، خو د عمران خان ګوند بیا د هغه هرکلی کړی دی. او د روسیې په لویدیځ کې پرون چهارشنبه د ریل ګاډي د وختو په یوه پیښه کې لږ تر لږه 70 ټپیان شول. د روسیې د تاس خبري آژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې په کامی سیمه کې د مسافروونکو ریل ګاډي 9 ډبې د اوسپنې له پټلۍ واوښتې. تر اوسه د مړینو راپور نه دی ورکړل شوی. یا ویل شوی چې د پیښې په مهال په دغه ریل ګاډي کې چې 14 ډبې پورې نښلول شوي وې 202 کسان سپاره وو. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه اوري، خو په سر کې لانډه خبری برخه هم شته. په دې برخه کې ورځو دې ته چې افغانستان سویلي افریقا ته د کرکټ د نړیوال جام نیمه پایلو به وبایلله. افغانستان ټیم چې ټاس یې ګټلی وو کمزورې توپوهنه یا بیټنګ وکړ چې یوازې 12 اورونه ولوبول او سیالي لوبډلې ته د 50 منډو هدف ورکړ. سویلي افریقا د یو لوبغاړي په سوځېدو په نهم اور کې دا هدف پوره کړ او لوبه یې په 9 وکټو او 18 بالونو وګټله. لږ وړاندې مې له خپل ورزشي خبریال بختیار ساحل نه وپوښتل چې د افغانستان د کمزورې توپ وهنې لامل څه وو.
د افغانستان ملي لوبډله د شپږ پنځوس منډو تر جوړولو وروسته په 11.5 ورونو کې وسوځېده او دا په روان نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې تر ټولو کم ټوټل دی. تر دې وړاندې نورې لوبډلې چې هغه په شل ورځ نړیوال جام کې دا ځل لوبېدي تر دې په کمو منډو سوځېدلې دي، خو د افغانستان لپاره دا په شلو ورونو کې تر ټولو کمې منډې دي. په نننۍ سیالۍ کې د سویلي افریقا چټکو او ورو توپ اچونکو ډیره ښه توپ اچونه وکړه، په ډیر ډیسپلین ولوبېدل او هماغه وجه وه چې دوی وکړی شول د افغانستان لوبډله یوازې په شپږ پنځوس منډو وسوځي.
تاسو یادونه وکړه چې د سویلي افریقا بالران ښه ولوبېدل، هم تیز بالران توپ اچونکي او هم سلو یا ورو توپ اچونکي. د افغانستان په بیټینګ کې ستونزه چیرته وه؟ دوی دفاعي لوبه کوله سوځېدل او کنه غوښتل چې لوبه تیزه کړي؟
د افغانستان توپوهونکو نن استن د پیل دوه توپوهونکو چې وو ګربز او ابراهیم هغوی ونه کړی شو چې خپلې لوبډلې ته ښه پیل ورکړي. د هماغه وجه نه نورو توپوهونکو هم په تر ډېره پورې دفاعي لوبه پیل کړه او هغه دفاعي حالت داسې شو چې دوی په بیک فوټ باندې لاړل او د ساوت افریقا د توپ اچونکو بریدونه هماغسې دوامداره وو او بلاخره هیڅ موقع ورنه کړه د افغانستان توپوهونکو ته چې هغوی لږ تر لږه دغه منډې تر سلو پورې ورسي. کریډیټ ټول د ساوت افریقا توپ اچونکو ته ورکول کېږي چې هغوی هغه خپله بریدیزه توپ اچونه تر اخره پورې ونه دروله او هر توپ اچونکي وکړی شول چې ښه ولوبېږي.
نو دغه جام افغانستان ته څه ورزده کړه؟ که څه هم تر سیمی فاینل پورې ورسېدل چې دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل وو، اما کومې نیمګړتیاوي وي خصوصا د بیټینګ په برخه کې چې دغه لوبډلې ممکن په راتلونکو لوبو کې په پام کې ونیسي؟
اب یو شی چې لپاره د کرکټ مبصرینو ویل چې د افغانستان د میډل آرډر او د لو آرډر تو په هون کې ډیر سټرګل کوي یا ډیر ستونزو سره مخ دي. دوی په دغه سټیج یا په دغه غټ سټیج باندې د خو لوبو قابل نه دي یا ځان نه شو کړی. تر ډیره پورې تکیه مغه په دوه اوپنرانو باندې ده چې کله مغه دوه اوپنران وسوځي هغه نه وروسته بیا دوی ستونزې ګالي چې دغه ستونزې دوی د ساوت افریقا خلاف نه بلکې د نورو لوبډلو خلاف هم ګاللې. حتی د یوګاندا پر وړاندې هم د افغانستان د میډل آرډر توپوهونکو خطو په هنه ونه کړه. نو دا د دې معنا ورکوي چې افغانستان په دې برخه کې ستونزه لري. بل شی چې تر ډېره پورې ویل کېدل او ویل کېږي چې په دې لوبو کې تر ډېره پورې دوه توپوهونکو سره د افغانستان ملي لوبډله تللې ده چې نور ټول ورسره آل راونډران دي. نو کله چې پروفیشنل توپوهونکي کم وي هغه ستونزې جوړوي. کچېرې په دې لوبه کې یا د افغانستان په لوبډله کې باید لږ تر لږه پنځه توپوهونکي موجود وي چې هغه په ذمهوارې لوبه وکړي او د هغوی همدغه یوه دنده وي. دلته تر ډېره پورې آل راونډر بیا داسې وي چې هغه یوازې یو شي ته فوکس نشي کولی یا توپوهنې ته فوکس نشي کولی. نو تر ډېره پورې که د یو چا یوه دنده په لوبډله کې وي هغه شاید هغه خپل یوې دندې ته ډېر متوجه وي او هغه یوه دنده سمه وکړي. نو هغه د کرکټ د اصولو له مخې هم باید یو لوبډله لږ تر لږه پنځه یا شپږ صحیح توپوهونکي ولري. دغه بیلنس یا دغه توازن مراد کول په کرکټ کې دا ډیر مهم رول لري. خو چې د افغانستان لوبډلې دغه توازن نو مراد کړی یا نو ور سره دغه توازن تر ډېره پورې همدغه وجه کېدای شي چې افغانستان د کرکټ مبصرینو دا ویری چې د افغانستان د ټیم مومنټم ډیر ښه جوړ شوی، خو که راګیر شي نو بیا صحیح راګیریږي چې هغه صحیح راګیریدل همدغه سی وي.
صحیح راګیر شول. د ازادي راډیو خبریال بختیار ساحل و چې د افغانستان او سویلي افریقا د لوبې ارزونې کوله.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحل يم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او لوبغاړو سره مرکه هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلورویش ساته.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو په کار کې کموالی د دې خطر زیات کړی چې په نړۍ کې د تریاکو ارزښت کمه او خلک د مصنوعي تریاکو نورو بدلو او خطرناکو ډولونو ته مخه کړي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
گلپری او میړه امیر محمد ولس کاله کیږي چې په مخدره موادو روغ دي. دوی چې د غور ولایت د فیروزکو اوسیدونکي دی وای د خپل کور هر څه پلورلی څو د ځان لپاره نشي توکي پرې واخلي.
هر څه مو چې درلودل کزمکه وا او کنور انلونی مو هم واده کړي او پیسې مو ټولې په نشي موادو مصرف کړي او اوس چې د میاشتې فائدې هیڅ هم نه لرو. یو ټوټه زمکه را پاتې وا هغه هم سین یوړه.
امیر محمد چې خپل کورنۍ سره د سین په خوا کې اړولې وای سرپناه نه لري او د خپل دوه ماشومانو لپاره ډیره سخت ده چې هر ورځ تر بیګا وږي تګي ګرځي. دوی له مسؤلو چارواکو غواړي چې سم د سید دوی لاسنیوی وکړي. دا یوازې امیر محمد او میرمن ګلپری نه دي چې له دا ډول برخلیک سره مخامخ دي، بلکې په افغانستان کې په لکونو نور کسان هم چې په مخدره موادو روږ دي شوي له ورته یو وضعیت سره مخامخ دي. افغانستان چې کلونه کلونه د کوکنارو د تولید او هم له دې هېواده د مخدره موادو د قاچاق له پلوه په نړۍ کې لومړی ځای درلود، د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په وینا په دې هېواد کې د کوکنارو کر په تیرو نږدې دو کلونو کې زخ زیات کم شوی دی. دا وروسته له هغې چې د طالبانو مشر د 2022 کال په اپریل میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت او د مخدره موادو په تولید او قاچاق بندیز ولګاوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه د جون په 26 د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې چې بختر خبری آژانس خپور کړی ویلي چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې پولیسو د جدي مبارزې په پایله کې په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت تولید او قاچاق د پام وړ کم شوی او حتی صفر ته رسېدلی دی. ویل شوی چې په ټول هیواد کې څه کم 2000 هکتار ځمکه د کوکنارو له کر څخه پاکه شوې ده. د طالبانو کورنیو چارو وزارت همدارنګه د مخدره موادو پر ضد عملیاتو کې د زرګونو مشکوکو کسانو د نیول کېدو او د 119 ټنه بېلابېلو نشهیي توکو او الکولي مشروباتو د نیول کېدو تر څنګ د څه باندې 1500 فابریکو او لابراتوارونو د له منځه وړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې په هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه د جون په 26 د نشه یي توکو د کارونې او قاچاق په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کر د لګول شوي بندیز په نتیجه کې تیر کال په دې هېواد کې د کوکنارو کر په 95 کم شوی دی. د ادارې ویلي چې که څه هم په میانمار یا پخوانۍ برما کې تیر کال د کوکنارو په کر کې 6% زیاتوالی راغلی، خو په نړیواله کچه د تریاکو تولید په 340 کم شوی او د تولید شوو تریاکو اندازه تر 200 ټنو لاندې ده. د ادارې خبرداری ورکړی چې له افغانستان د تریاکو په تولید کې کموالی به د نورو بدیلو خطرناکو مخدره توکو تقاضا زیاته کړي. په ویانا کې میشته د ملګرو ملتونو د ادارې په دې راپور کې په ځانګړي توګه د نتازین په نوم د مصنوعي بدیلو تریاکو په وړاندې خبرداری ورکړی چې استعمال په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د مړینو سبب شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې کارپو توماس پچمن ویلي که څه هم په اوس وخت کې په بازار کې د تریاکو عرضې یا اکمالاتو ستونزه نه لیدل کېږي، خو د دې خطر زیات دی چې کمښت به رامنځته او هغه به په یوه ستونزه بدله شي. د راپور له مخې اوس په نړۍ کې 292 میلیونه کسان په مخدره موادو روږ دي چې دا په تیرو 10 کلونو کې پر مخدره موادو د روږدو کسانو په شمېر کې 40% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې که څه هم په مخدره موادو د روږدو کسانو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو دې ته په پام چې په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې دا هېواد په نړۍ کې د کوکنارو او مخدره موادو ستر تولیدونکی بلل کېده، په 300 زره کسان په مخدره موادو روږدي شوي دي. د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کر او د مخدره موادو په تولید او قاچاق په بندي سربیره له لویو ښارونو پر مخدره موادو د روږدو کسانو د راټولولو او ځانګړو ځایونو ته د لېږدولو لړۍ هم مخته بیولې ده. خو د راپورونو له مخې دوی ته هغه څه چې لازمه ده د درملنې لپاره لازم امکانات نه دي برابر شوي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له ټول هېواد څخه 115,220 تنه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ماموریت پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مالی ملاتړ خبره کړې او د دې ماموریت مشر رافایل یودی چې ویلي مخدره مواد انسان پر رنځ اخته کوي او د خلکو روغتیا او هوساینه له منځه وړي. هغې ویلي چې اروپایي اتحادیه د هغو کسانو تر څنګ ولاړه ده چې د تر ټولو زیانګالو افغان ځوانانو او ښځو په شمول د احتیاط په وړاندې مبارزه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی پرون خبرداري ورکړ چې که د اسرائیل جګړه لبنان ته وغځیږي ناوړه پایلې به ولري. په غزه کې د اسرائیل جګړې له دوام سره چې له پایله یې څه کم لس میاشتې وځي د اسرائیل نږدې متحد د امریکا متحده ایالاتونو هم ورته خبرداری ورکړی. نور تفصیل له نوریاس نوریا.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارتین ګریفتس په جنیو کې خبرلاند ته وویل چې دی لبنان ته د جګړې غځېدا تر هغه څه ډېرې خطرناکه بولي چې تصور یې کېږي. د هغې اشاره د لبنان جنوب ته وه. ښاغلي ګریفتس وویل په بیت المقدس کې له خپلو همکارانو سره په دې اړه چې څه به پېښ شي خبرې کوي. هغه زیاته کړه چې دی د تلفاتو او د غمیزې زیاتوالي ته اندېښمن دی. اسرائیل پوځ تېره اونۍ اعلان وکړ چې پر لبنان د حملې پلان ترتیب او تایید شوی چې د حزب الله مشر حسن نصرالله په وړاندې سخت غبرګون وښود. ښاغلي ګریفتس چې دنده یې روانه اونۍ پای ته رسېږي خبرداری ورکړ چې که لبنان په یوه جګړه کې ښکیل شي نو بې له شکه به د سوریا او د یو شمېر نورو هېوادونو پښې هم پکې ښکیل شي. د هغه په خبره له شک پرته دا به پر غزیه او هم پر لویدیځې غاړې اغېز وکړي. په لبنان کې ډیره د ملګرو ملتونو موقتي ځواکونو د سهشنبې په ورځ وویل چې درې قراردادیانې د لبنان په جنوب کې په یوه کلي کې له 16 ساعت اډې څخه د کور پر لوري پر لاره وو چې پر موټرې ډزې وشوې. په دې پیښه کې چا ته تلفات نه دي رسېدلي. د ملګرو ملتونو د 16 ساعت ځواک مشر ژان پیر لیکروي دغه پیښه وغندله او وویل چې جګړه پولې ته غځېدلې ده. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د تیر کال د اکتوبر پر 1 په اسرائیل پراخ برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 یرغمل کړل. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې تر اوسه 114 تنه له حماس سره یرغمل دي. خو د اسرائیل پوځ ویلي چې 240 وژل شوي دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل لخوا په بریدونو کې په غزه کې له 20,200 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثره یې ملکي وګړي دي. خو خپلواکو سرچینو تر اوسه دغه شمېرې نه دي تایید کړې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکي مارتین ګریفتس څرګنده کړه چې په غزه کې د جګړې پیل خلکو ته د ظلم او وحشت نوې اندازه ښودلې. هغه زیاته کړه چې اندېښنه او ویره شته چې ښایي دا یې پیلاموي. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو اړوند مرستندوی سازمانونه د دغه بحران د پراختیا لپاره تیاری نیسي.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی همنی منړی او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او اړتیا وسخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسېره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجانه وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا یې علاج ناشونی شو.
پیانو ستای دای لبشو ول وی دی بیان یا کری بیان چوک ناس سی یو ای سی اوای پتا مر زختم زو لا کما مریض د شابس سبا پکما کی بی دی لان دی کری تر دلی وای تا د وطن تو وای یو ک وڑکت سپ ڈاکٹر باندې علاج نه کیږي په اول وخت سره ته مریض قام ونه خوري بیا خونو ګټ نه لري ډاکټرانو مرته ویل وسلب شوی واچوي د مرګ کی مشتیرا وړي مزنه څپوک
ورنۍ بیا د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولي چې میرمنې روغتون ته نه پرېږدي. د یو شمېر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه له پخوا څخه کوله چې نارینه ډاکټر ته نه ورولي، خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي د دوی مشکلات یې زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راځي وايي کله خو داسې هم شي چې د میرمنو درد د روغېدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلي کې له پخوانی وختونه هم سړیان خپل ښځې نه پرېښودي چې ډاکټر ته لاړ شي، خپله درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي، اوس ډېر سختګیر شوي دي. خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوایي بوټي ورته ورکوي او بالاخره دوی د درد مړه کېږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ته پرېنه دي. بالاخره دغه زهري کېدی شي، زهري بوټي هر رقم بوټي ورته ورکوي او بالاخره دوی له درد مړه کېږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمېر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړې وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې خصواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو تدعی شوم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچاولېدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضي هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده، عریضي هم زما سره سو عریضي و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورو دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکټران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینې ډاکټر ته بوزي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي، او هم نه کېږي ښځې.
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي. د تګ پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې ښځو سره کښېني، او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه وه، ډېره ځوانه، اتلس کلنه ښځه وه، هغې لومړی بچی و. هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتي ده، ډېر نامهرباني شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا دوه ویشت درې ویشت ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
ځینې نارینا نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نورولی. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسی ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی، د هغوی بد اقتصادي وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښیږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نسي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پیښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې احساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کېږي، ځکه چې دلته افغانستان اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظمه سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
د مورا پوهنتون د طب د پانځي ماسله عقله معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته په سي برخه کې مرسته وه، وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا په سي برخه کې، د دې لپاره ډېره د ناامیدۍ خبره ده. له آغلې معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړی په پیل کې په سي برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي ځکه چې د دې یا خو کارمندان خزی وی او یا هم د خارجي موساد دی حمایت لاندې وی د دواړه د امارات له طرفه د افغانستان اسلامي امارات امر په اساس مېرمنې حق نه لري چې کار وکړي او د خپل د موساد د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي نو د دې په اساس هغه خدمات چې د مېرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي دکې مختلف خدمات شامل دي مثلا خپل مشورتي ګروپونه به چې خوسته به مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلاننګ جوړ کړي یا څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدواري وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت کوم آمادګي باید ونیسي او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به د میرمن ته ورکولې لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه دوی خپل صحت توجه کوي شو یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمنې دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي
تاسو خپله د داسې او چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوت خیو هم صحي مشکلات دي کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېرو مشکلاتو سره مخ شي لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو ته او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړي راولو چې د ښځو دا خدمات وړاندې کړي لکه د موږ دا افغاني ټولنه دا افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغې ښځې وظیفه مخته یوسي لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي
که دا وضعیت همداسي پاتې سي میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي نو میرمنې به د غټو مشکلاتو سره مخ شي بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لرې پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي یا خپل مشکلات فقط کوی شي د ښځو سره شریک کړي کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریک یو دی ته کوم خدمات وړاندې کېدل هغه وړاندې شي نو دغه به یو غټ ناورین واوسېږي ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډېرو مشکلاتو سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي
تاسو هغو میرمنو ته چې همدا اوس په ډېر بد وضعیت کې دي د کلیوال دود له مخې دوی نشي کولی چې ډاکټر ته مراجعه وکړي کور ته یې ډاکتران نسي ورتللی او هغه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې ادی اقل لمارک مرین سر دوی او مشمان مخنسی
حق میرمن د پاره چوس محل په مشکلات کی دی فقط دا وینا ورته لرم کدی کوم غټ سیهی مشکل سره مخامخ کیګینو تر څومره چې کوای شي خپل کورنۍ د تا وهڅوي چې د ډاکټر ته بوزي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي تر کومه چې کوای شي خپل تغذیه سمه کړي د کافي اندازه اوبه وڅښي څومره چې کوای شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي
د طالبانو حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي
د اسلامي امارت نه مهیله ده کله چې تصمیم نیسي بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي عادلانه تصمیم ونیسي ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي که هغه د مکتب په بخش کې ده که د تحصیل په بخش کې ده که د کار کولو په بخش کې ده اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی لکه څنګه چې پوهیږي میرمنه د جامعې یو مهمه برخه ده تر هغه پورې مونږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې مونږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو هر کله چې مونږ په جامعه کې با پوهه میرمنه ولرو هغه میرمنه ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري نو جامعه خپله پیشرفت کوي نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي
مختل چې په دې اکلا د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي درنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420224 شپږ سوه یو دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي استاد عصمت الله زازای په پیل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهیږي چې گاونډی یعنی څه خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو
ډیره زیاته مننه سلامونه احترامات تاسو ته. ډیره ښه پوښتنه ده د ګاونډي نوم چې مونږ کلا ورو ده په دې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت مونږ ته ډیر نږدې وي، یعنی مونږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حادیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده، لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف، نو تقریبا مونږ ویلو چې څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي. او د ګاونډي کلمه کچې ته مونږ تعریف ورته وکړو، د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوې ده، چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي، البته مجاور هغه یعنی نږدې خلکو ته ویل کېږي. نو ګاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو مونږ ته ډېر نږدې خلک دي.
بله، ډېره زیاته مننه. چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده، نو راځو دې ته چې د ګاونډي حقونه کوم دي.
ډېره زیاته مننه، ډېره ښه پوښتنه ده. ګاونډي خو ډېر زیات حقوق لري، مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي. مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي، هغو ته باید خبر ورکړل شي، دعوت شي، همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول، که چېرته دوی په ستونزه کې وي، په ستونزه کې باید دوی لاسنیوی وشي، همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري، مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې، او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډی په بل ګاونډي باندې درلودلی شي.
بله، که چېرې ښه ګاونډی ونه لرو، کوم زیانونه مونږ ته اړولی شي؟
مخکې له دې چې مونږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکران سو یا مثلا کوم ځای ته، ډېر خلک په دې حادثه کې دي، د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي، لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي. طبعا یو ښه همسایه کولی شي مونږ باندې ډېر ښه تاثیر ولري، او بد همسایه برعکس ډېر بد تاثیر. نو بهتره دا ده چې که چېرته مونږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي، نو زما په نظر دا ښه والی بدوالی ټول مونږ پورې اړه لري. که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي، نو یو ښه همسایه به وي، ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي، چېرته خپل ښه همسایه ونه اوسي، مثلا خدای نه خواسته ازار ازیت ورسې خلک ته، نو طبعا نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کېږي. نو دا واضح خبر دی، که چېرته همسایګان بد اوسي، نو طبعا مونږ شاید په غذای کې ډېر په تکلیف شو، هلته به جنجال وي، ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي، او د هر اړخه یو ښه ګاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي، هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پورې اړه لري. که چېرته مونږ خپله ښه اوسو، یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو، نو طبعا دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي.
بله، یو مشهور خبر ده، تاسو به مستد حتماً اوریدلی، چې وایي اسد خیش یګ
همسایه.
بالکل،
ستاسو خبرې په تایید سره دا 100% واقعیت دی، ځکه په خو بده کې مونږ پوهیږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیوال په دیوال دی، هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره دی، تر څو چې مثال مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کېږو، یا مریض پېښېږي خدای نه خواسته، یا مثال مار درد پېښېږي، نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی را رسېږي هغه همسایګان دي، هغه زمونږ ګاونډیان دي چې مونږ ته را رسېږي، حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم نه دي، نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی را رسېږي. نو دا په دې نه معلومېږي چې مونږ باید خپل همسایګان ته ډېر حقوق ورکړو، حتی د خپلو خپلوانو هم ورته دا متل څخه هم معلومېږي، وایسد خېش کړی همسایه پېش. همداسې دیني په حادیثو کې، همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ویناوو کې، دې معلومېږي چې همسایګان مونږ باندې ډېر حقوق لري، او حتی داسې معلومېږي وایي ځینو حادیثو کېږي وایي که چېرته تاسو په ساله لوی که چېرته مثلا څرمن ته نه ویستل شي، نو تاسو باید لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي، هغه سره باید تاسو دا فایل وکړی. او همدغسې محمد صلی الله علیه وسلم خپل حادیثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابو ته ورکړي، تر څو د دوی همسایګانو، یعنی یو حدیث داسې راغلي چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایه ته حقوق ورکړی، حقوق ورکړی، نو دوی په دې باندې مشکوک شوي چې مونږ په دې باندې هاته ویردو چې همسایه مونږ سره هاته په میراث کې شریک شي. همدې سره خپل معلومېږي چې همسایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپالي.
که اوس دې ته راسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپلو خپلوانو کې، خو چې نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي، البته ډېر اندک شمېر دي، ډېرې نه، هغه خپل حد نه پېژني، که نه له خپل حد نه وځي، دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بالاخره هغه په تنګوي. په دې هکله هم غواړو تاسو خبرې ولرو.
بالکل، متاسفانه ډېره ښه پوښتنه ده. که چېرته مونږ غواړو یو ښه همسایه ولرو، نو باید مونږ خپله ښه اوسو، نه دا چې دوی په چارو کې بې له حده زیات مثال لاسوهنه وکړو، یا مثال ځان بېخي زیات ورته د دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو. همدې څخه معلومېږي چې دا خپله د خپل د ستونزو د منځته راوړلو لپاره یو منبع ده، یو سرچشمه ده. البته چې مثال مونږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو، فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلات د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو، مثلا د هغو ستونزو مشکل کې ورسره د حال ته ور سره مسوګون دا چې به حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړي یا مثلا دوی حریم ته خپل نقصه zarar ورسو نو کوم چې حد دا کوم صراحت مثلا اسلام دا کله یا مثلا ټولنیز اصول دا کله دا په چوکاټ کې موږ دوی سره رفتار وکړو دوی په چارو کې لاسوهنه ونه کړي دا خپل خپل نه خاصه ستونزې را مسته کول نو یا راوړلو بایس ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وايي تر دې اندازې ویل چې دومره حقوق دي همسایګانو زیات کړی دي چې دا په میراث کې را سره شریک ووسی دا موضوع له ګروخانه ده
یعنی به څه معلومی کې لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه وايي موږ وایو کنه چې وايي د سل خپلوان څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه نو دې سمال موږ ځکه په سختې مشکلاتو چې موږ لمړي کسان رسیږي هغه زموږ ګاونډیان دي زموږ همسایه دي ځکه هغه د ټول نور خپل خپلوانو نه کېدای شي موږ ته ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپل دې پیس شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا د الله ښوونه کړې تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډېر زیات ټینګار کړی ځکه یعنې په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو چې همدا د دې باعث شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده
په کلیو کې خواهشات چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوۍ اړیکې کلیوالي په ښارونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې که ته خپل پول او پټای خرڅوي نو وایي چې په شا په څوک ده باید دا هغه ته ورسي یعنی په شا په څوک ته نږدې څوک ده په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده آیا ګاونډی چې کله خپل کور خرڅوي له ګاونډي نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه
زما په نظر ډېره ښه مسله ته اشاره وکړه بالکل اکثره خدا وزیتونه فارق دي مثال دغه ګاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده مثال څنګه په څنګه مثلا لخت کاله تکانه یا مثال یو کال مچو میاشت کنه دا ما په نظر فن لري متاسفانه ځینې وخت په خارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجحیت ورکړي په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو مثلا نیکونو مثلا نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رخت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه نو یوازنی هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې دي ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله چې هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي خدا حق ده زما په نظر چې کله هم ځای کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نه زی یا کور چې کوي څو منزله نو به تر دا ده چې خپل هم ځای سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د حاصل توانی لري کنه لري یا مثلا ته دې اجازه ما تر کوي کنه راکوي نو ما په نظر د ټولنیز اصول کې خدا به تر نه شي لمړی خپل لګونډیان په چیران کې وسه تل شي مخکې دې چې کور څه خوځي هم مثلا خرڅ کړی سال پکراور یا مغربی ورکړي خو په کلو کې ما پر نظر دا خبره ډیره زیات ده ځکه ته نسبت دي خرونو دي کلو کې اړي کې ډیر نږدې دي او مثلا د لغت ژوند کول او هغه وخت چې لغت ډیر وګت هم سال کلونو کلونو تر رسیدي نو ما پر نظر هلته په کلو کې او خرونو کې دا مسله ډیره توپیر کوي
په دې ورسته کې بیا د زینو مجبوریتونو لمخې زینې کسان دې ته اړي چې خپل کور په کرایه ورکي او دی او بل ځای ووسی سره دې چې کلونه کلونه له ګاونډیانو سره یو ځای په یو سیمه کې تیر کړي دغه هم کله ناکله مشکلات رامنځته کیږي داسې یو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول ګاونډیان په تکلیف کړي په دغه اکله باندې څومره دغه د پخوانیو ګاونډیانو حق او حقوق ضایع کیږي
زیات ډیر زیات لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه کله مشي دا د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره توپیر مثلا روخانه کړ نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکله دي چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته وایي چې مثال د فلانی ستونزو په خاطر غواړم کور په کرایه ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر مشوره په دې کې څه ده؟ نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. همساګانو یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالې مثال په اوبو ویسي کنه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وځي یا کور خرچ کړي، دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرې داسې همسایه خدای نه خاصه راځي کور ته چې هغه د دوی د ازار وضعیت سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه مونږ د دوی شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټو ستونزو وایس ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې دېچ د وزي یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته د تغلیزه کور واخلې، یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته ښه خلک په نظر کې لري دلته کښېنې په دې کور کې. نو دا ما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کول لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي، مثلا کله ناکله البته دا ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی شي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا مثلا همیشه غټ واړه شي له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه، مثلا غوړي راکه، مثلا وریجې راکه، مثلا کچالو راکه، دا راکه، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی شي.
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده، ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي دي یو بل لاس باید خپل حد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانان تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه به حد دي نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه، او سبا ته که دوی ورته وایي چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېره توقع ولري، خپله پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د وس مطابق باید هغو څخه د کومک کړي، مرسته غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي، باید مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستي بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپله د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثلا خبره لویږي همدې په خاطر، مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه، یا مثال بیل لکه، یا کولنګ راکه، فلانی راکه، که نه دا هم خپل د دې لامل ګرځي. یا مثال هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي ورته خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي بل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي مالا خپل کار مشکل پہ حل کړی، اگر نور سبق اس زی سلامت فلم سے تیم کړی نه، دا چې ورته وای چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب وو، نو دا خپل امتاس پر دی د کنا او د بوغ یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې تا ډېر دې پیسې کې سره جنجال وکړي، لو خبر ډېر لوی شي. ما په نظر د خپل د توان مطابق په دوی څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوی دي مننې سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته چې ناسالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کېږي، سیالۍ رامنځته کېږي، مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا میرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغسې لکه فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کی، مثلا خواړه مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثلا د ژوند کولو طریقې ډېره ښه ده، ستا دا پاک دی مثلا مېرمنې یا مثلا د کور هغه سیستم ہے، نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورزي دوی کې د دې باعث کېږي تر څو دا ښه مثبت پوینټونه ترې کاپي کړي او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو ته وویل شي فلانی همسایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو یا مثلا هغه دوی شاید راشي، نو دا ما په نظر د دې باعث کېږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبه د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي، کور ښایسته وي، مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا مثلا بیرته کور ته راځي، هغه خاوند داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شي، هغه د دې توان ونه لري متاسفانه، نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا یو ښه نه ده. خو بهتره دا ده چې مونږ هغه څه چې توانایي لرو هغو ترېنه کاپي کړو، مثلا هغه په خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا مثلا تابي کړو، هغه څه چې مونږ توانایي نه لرو، یا مثال البته مونږ خویندو لپاره یا مثال د مېرمنو لپاره ډېره هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا که نه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه، نو متاسفانه دا بیا د دې خپل په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده، هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی د خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شیان درې کاپي کړو، وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپلو منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټې دي، بل کوچنی یې هغه په لوبو کې نه پرېږدي یا یې ورته په کوڅه کې وهي، نو بیا اکثره وخت لیدل سوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زویه مثلا پلار دی یا مثلا تره دی یا مثلا مور دی یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورخی یا مثلا ورته آداب ورخی چې دلته سلام ورکوه، د لاس کولوا یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شو، توی چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې دا یا مثال لالا غوندې دا یا مثال خور غوندې دا، نو یا مثال کوچني د دې باندې رحم شي. نو بهتره دا چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو، نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، دوه کلونو څخه لوړ دي، عموما په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي او هزار زیات د مثال نه پوهېږي ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خدای نه خاصه کچیر د ستونزو لامل کې کی نه دا چې دوی پلار یا تر مثلا مستقیم عکس العمل یا ریکشن وخی یا مسایا زوی مثلا په چپیډ وهی هم داس پنه یا مثلا کوبل عکس العمل وخی، دا ډیر ما په نظر بعد خبره ده. بهتر دا ده چې ډیر په نرمش مثلا د وی کورنۍ غړو سره کینی ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي، نه دا چې دوی مستقیم عکس العمل وخی، مستقیم د اما د همسایا زوی یا مثلا هغه عکس العمل وخی، دا خپل ګاونډي د عکس العمل وخی، دا خپل د لوی لوی ستونزو لامل کیږي. لکه څنګه چې مخکې ته اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډي توپ چې هغه له منځه ځي او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل لامنځه شي، نو بهتره دا ده چې موږ یعنې تحفظیلي وکړو او خپل ماشومان پوه کړو، هغوی هم خپل ماشومان پوه کړي تر څو دغه ستونزو لامل ونه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړي، ښې خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپله شخص څخه شروع کېږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوسره کوم برد بد خورد خودلی، تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلې یو ناست یو، نو اول خداسي غټ شوز خوشبختانه رامنځته شوی نه ده چې خدای نه خاصه دوی موږ څخه د ازار لیدلې یا د دوی څخه موږ لیدلې. لومړی چې موږ د همسایه څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا باید ځان اصلاح کړو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، ترڅو موږ باید دغه ستونزه لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړ په چی شي خاطر او دغه مشکل ستونزه باعث یا علاج څه شی وو. که چېرته دغه علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو ځان کې اصلاحات راولو خپل کورنۍ غړو کې نو زه مطمئن یم چې 15 کاله 40 کاله 25-30 کاله دوی به داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چېرته دوی د دې څخه ځي سبا ته نو دوی به ډېر پسې خفه کېږي لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي یو حتی دوی بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي. حتی کله چې چرا لاړ دی ډېر لرې هلته دوی رفتامه دو مړه ژوندی مثال سره کړي دي مثال ورغلي دي دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه تاسو موږ شخصي مزل د خپل پوښتنه وکړه تر 15-16 کلونو کې موږ یو ساحي کې ژوند کړی هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي وي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کېږي او یاد اول
قدرمنه دوستانو دا ودې اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او موږ سره میلمه و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد عصمت الله زازای تربیه پرځ کې چې است الله مومل او ملګری